آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
پاکستان د افغانستان سره په دوو سرحدي سیمو کې عصري ځمکني سرحدي بندرونه جوړوي. د ایران جمهور رئیس د هغه هیواد په زروي معامله کې د امریکا د کانګرس مداخله رد کړې ده، او د اسلامي دولت ډلې د عراق د انبار په ایالت کې د حکومت څخه زیاتې سیمې نیولې دي. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن پنجشنبه ده، د 1404 نیویم کال د حمل د میاشتې 28مه ده چې د 2015 کال د اپریل د میاشتې 14مه کیږي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه، مرکه او د امریکا ژغ سر مقاله اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سردار یې تاسو ته اوروو. پاکستان ویلی دی چې د افغانستان سره په دوو سرحدي سیمو کې به سش کال عصري ځمکني سرحدي بندرونه جوړ کړي چې د اموالو او خلکو په انتقال او تګ راتګ کې اسانتیاوې راسي. د پاکستان د تجارت وزیر خرم دستگیر خان په کابل کې د افغانستان د چارواکو سره د زیاتو خبرو څخه وروسته وویل چې دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت او ترانزیت د موافقې په اړه ښه پرمختګ کړی دی، او دا پرمختګ به په راتلونکو میاشتو کې نور هم پسې زیات سي. د افغانستان د تجارت سرپرست وزیر مزمل شنواری وویل چې دی هیله لري دا خبرې به د ابتا د موافقې د بشپړه تطبیقولو په برخه کې د خندونو د لیرې کولو سره مرسته وکړي. د دې موافقې هدف دا دی چې په وچه مهات افغانستان وکړی سي خپل صادراتي او وارداتي اموال د پاکستان د تجارتي لارو او بندرونو څخه انتقال کړي. د سګیر خان خبریالانو ته وویل چې نوي ځمکني بندرونه به په عصري مخابراتي سیستمونو مجهز وي چې د ګمرکونو او د اطلاعاتو د ټکنالوژۍ متقابل تماسونه پیاوړي کړي.
له بلې خوا د پاکستان د محصولاتو دریم نندارتون پرون د کابل په کانتیننټل هوټل کې پرانستل شوی دی. په دې نندارتون کې د پاکستان 40 شرکتونو ګډون کړی دی. خبریال رحیم ګل ساروان رپورټ راکوي.
د کابل د کانتیننټل هوټل نن د پاکستانی تولیداتو د نندارتون کوربه و. دا دریم نندارتون دی چې په کابل کې د پاکستانی تولیداتو د نندارې لپاره جوړیږي. په دغه نندارتون کې له 500 زیاتو پاکستانی کمپنیو برخه اخیستي او خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي دي. په پاکستان کې د جوړو تولیداتو د نندارتون چې د راولپنډۍ او افغان خونو د مرکزونو لخوا ترتیب شوی، نن په کابل کې د 3 ورځو لپاره د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خرم دستگیر او افغان چارواکو پرانیست. د دغه نندارتون د پرانیست په محل د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خرم دستگیر ویل له افغان چارواکو سره د نن ورځې له کتنو وروسته به د خپل سفر پیل اعلان کړي، خو تر څنګ یې د اپټا په تړون کې د هند شاملېدو په تړاو ویل چې پاکستان لیوالتیا لري، خو د هند او پاکستان ترمنځ مړې سوداګریزې اړیکې چې عادي نه دي باید عادي شي، نو بیا به د افغان سوداګرۍ لارې هند ته پرانیستل شي. د پاکستان دغه وزیر دا ډول په تورخم او چمن کې د ترانزیټي تاسیساتو د جوړولو خبر هم ورکړ.
پاکستان به سکل په تورخم او چمن کې د بندرونو تاسیساتو په جوړولو پیل وکړي. دا به د 28مې پیړۍ تاسیسات وي. په معلوماتي ټکنالوژۍ به بسیا وي. دا به د مالونو او خلکو حرکت ته اسانتیاوې رامنځته کړي. د غلام خان بندر په دوهمه مرحله کې دی.
د پاکستان د سوداګری وزیر وایي تمرری افغانستان او پاکستان په ګډه مرکزی اسیا ته ورسیږي. هغه وایي د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د ترانزیټي تړون په بشپړېدو نورې سوداګریزې اسانتیاوې به هم رامنځته شي. افغان سوداګر بیا وایي دوی تمرری هغه ستونزې چې په پاکستان کې د افغان سوداګرو په مخ کې پرتې دي اواري شي. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت سرپرست وایي تمرری په دغه سفر کې به ګڼې ستونزې اواري شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبریال خبرونو ته دوام ورکوه. د کندهار په ولایت کې صنعتي پارک د برېښنا د نشتون له کبله وتړل سو. په دې صنعتي پارک کې شاوخوا 200 فابریکو فعالیت کاوه چې د لومړي سره یې د برېښنا د کمښت څخه شکایت کاوه. دغو فابریکو ته د نړیوالې پراختیا لپاره د امریکا د مرستو ادارې USAID 60 میګاواټ برېښنا ورکوله، خو دغه قرارداد پروسه شکال د دسمبر په میاشت کې پای ته ورسید. په کندهار کې د برېښنا ریاست ویلي دي چې دغه صنعتي پارک ته یوازې 2 میګاواټ برېښنا ورکولی سي، چې خو د فابریکو خوندان وایي چې په دې برېښنا دوی خپل فعالیتونه نسي ترسره کولی. ویل کیږي چې د دغو فابریکو په تړل کېدو به تقریبا 15,000 کسان بیروزګاره سي.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي چې ایران وروستۍ ضروري موافقې ته د رسېدو لپاره د نړۍ د شپږو طاقتونو سره په خبرو بوخت دی، نه د امریکا د کانګرس د غړو سره. د ښاغلي روحانی د تفسیرات د سه‌شنبې په ورځ په واشنگټن کې د هغو جریانونو په مقابل کې ښکاره عکس العمل و چې جمهور رئیس باراک اوباما وعده وکړه چې داسې یوه لایحه به لاسلیک کړي چې په اساس باید د ایران سره ضروري موافقه د کانګرس تر نظر هم تېره سي. ښاغلي روحانی د ایران د رش په شمالي ښار کې په زرګونو ایرانیانو ته وینا وکړه. هغه دغه راز خپل هغه دریز هم بیا څرګند کړ چې ایران به تر هغو وروستۍ ضروري موافقه لاسلیک نه کړي چې په هغه هیواد باندې ټول لګیدلي بندیزونه په یو وخت کې ایسته سوي نه وي. د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې د سه شنبې په ورځ د دواړو ګوندونو ترمنځ د روغې جوړې څخه وروسته یو پیشنهاد منظور کړ چې په موافقې باندې د نظر څرګندولو لپاره 10 ورځې وخت ټاکي او جمهور رئیس ته 9 ورځې وخت ورکوي چې د دې تصدیق وکړي چې ایران د موافقې سره سم روان دی، او د موافقې د نه مراد کولو په صورت کې به کانګرس همدستي بیرته په ایران باندې بندیزونه لګولی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې وروسته له هغه چې جمهور رئیس اوباما موافقه وکړه چې د کانګرس لایحه به لاسلیک کړي، دی باور لري چې ایران د ایران سره به وروستۍ موافقه راسي.
د عراق د انبار په ایالت کې ځایي اوسیدونکي او چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې د حکومت څخه زیاتې سیمې نیولې دي. وسلوالو په محلي وخت پرون سهار تاروزي عملیات کړي او د البو غنیم شارګوټي نیولې دي. دغه شارګوټي د انبار د ولایت د مرکز رمادي څخه یوازې 2 کیلومتره لیرې پروت دی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی تیر اونۍ ویلي و چې د تکریت ایالت څخه د اسلامي دولت د جنګیالیو د ایستلو څخه وروسته به عراقي ځواکونه کوشش وکړي چې د انبار ایالت د هغوی څخه بیرته ونیسي. شغل عبادی د سه شنبې په ورځ د ولسمشر باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل او د اسلامي دولت ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره یې د زیاتې مرستې او همکارۍ غوښتنه ځینې وکړه. شغل اوباما هم د 215 میلیون ډالرو بشري مرستو ژمنه وکړه، خو په عامه توګه یې د عراق سره د پوځي مرستو په اړه هیڅ ونه ویل.
یو شپېته کلن پوسته رسوونکی چې د امریکا د متحده ایالاتو د فلوریدا د ایالت د رسکین اوسیدونکی دی، هغه وخت پولیسو ونیو چې خپله وړه هلیکوپټر یې چې د وسړي ځای لري په واشنگټن کې د کپیټول یا د کانګرس د ودانۍ مخې ته په غیر قانوني توګه په مځکه باندې کښېنوله. د کپیټول پولیسو د دغه سړي د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي، مګر د ټیمپا بی ټایمز ورسپانې ویلي دي چې دغه سړی داګ هیوز نومیږي. ورسپانې دا هم ویل دي چې هیوز غوښتل د ملکي نه اطاعت جرم ترسره کړي او په دې سره د مالي اصلاحاتو مبارزې او د هغه په قول د حکومت اداري فساد او رشوت خوریو ته د چارواکو پام واړوي. هغه سیلانیان چې د کانګرس د ودانۍ لیدو ته راغلي وو د دغې هلیکوپټرې په لیدو سره حق حیران شول چې د ودانۍ څخه فقط 2 متره لیرې په چمن کې کښېناسته. پولیسو سمدستي د کپیټول هیل ځینې برخې بندې کړې او سپیو او د تفتیش مصنوعي وسایلو هلیکوپټر معاینه کړ چې کوم بم پکې نوې شول سوی. د ټیمپاور سپانی رپورت ورکړی دی چې هیوز ویلی و چې د غوښتل د کانګرس 1515 غړو ته لیکونه ورسوي. د کپیټول پولیسو د مخفي خدماتو ادارې او د کورنی امنیت وزارت د دغه پیښ په اړه چې پرون د چهارشنبې په ورځ سوی ده څه نه دی ویلي.
اروپای اتحاد ګوګل په دې غندلې دی چې د انټرنیټ د څارونکو په اړه د خپل اشغالونکي د رسخه ناوړه استفاده کوي او ویلي دی چې دغه امریکایي ستره ټکنالوژي د اروپای اتحاد د 28 ملکونو د بلاک د تجارتي قوانینو څخه سرغړونه کوي.
او د اروپا د مرکزی بانک رئیس ماریو دراغي پرون د چهارشنبه په ورځ ویل دی چې په دې اړه ښکاره شواهد موجود دي چې د اقتصادي تحرک پروګرامي د اروپای اتحاد د نوونو سو هیوادونو چې د یوریسی کپ کې چلیږي اقتصاد پیاوړی کړی دی. داود د جسات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. اوس په مکرې زموږ د خبرونې لومړی رپورت ده. د بشر د حقوقو نړیوالې اداره وایي چې روان کال 2015 د هغو مهاجرو د پاره خنړې کال دی چې د مدیترانه د سند د لارې اروپا ته هجرت کوي. په دې سن کې تازه خنړې پیښه دوه ورځې مخکې سوې ده چې د لیبیا څخه ایتالیا ته روانې کښتۍ غرق سوې دي او قریب 400 کسان د غرقېدو اندېښنه ښودل سوې ده. په دې اړه نور تفصیل د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریاله لیزا شراین راکوي.
د اپریل میاشتې اله اوس نیمایي ته رسېدلې ده. نو په دې کې تر اوسه د مدیترانه په سین کې د غرقېدونکو مهاجرو د ژغورلو کار غیر معمولي اندازې ته رسېدلی دی. د ایټالیا د ساحلي قواو په وینا دوی د اپریل 10 او 13 ترمنځ قریب 10,000 مهاجرین د غرقېدو نه ژغورلي دي چې په دې کې 450 ماشومان او 312 بې سرپرسته کسان دي. د مهاجرت د نړیوال ادارې IOM ویان جول ملمن وای چې د اپریل په میاشت کې تر دې دمه 8,000 کسان په دغو اوبو کې د غرقېدو نه ژغورل شوي دي. هغه وایي چې دې نه معلومیږي چې د کال 2015 د انساني قاچاق کاروبار خپل اوج ته رسېدلی دی. هغه وایي
We're on pace to be well ahead of last year's totals for all migrant arrivals from Africa into Italy.
موږ چې د غلند مودې کې چې څومره خلک د افریقانا ایتالیا ته مهاجرت کوي دا په تیر یو کال کې هم مثال نه لري. او همدارس د انساني تلفاتو اندازه هم د تیر کال د شمیر نه 15 چنده زیاته شوې ده. یوازې په دې ونه کې د مدیترانه په اوبو کې د افریقانا را مهاجر شو مړو شمیر 500 نه اوړېدل دي. په همدې اوبو کې تیر کال یوازې 20 کسان غرق شو. خغلې ملمن وایي چې د لیبیانا ایتالیا ته د مهاجرت کچه ډیره زیاته شوې هم ده او د اندېښنې وړ هم ده ځکه چې د مرګونو شمیر پکې زیات دی. هغه وایي چې په لیبیا کې د وضع د خرابۍ او د نورو مشکلاتو له امله خلک وطن پرېښودو او سختیو ګالو ته تیار شوي دي.
A lot of what we see are people who are in part of the traditional workforce that come up through West Africa.
په دې کسانو کې هغه خلک ډېر زیات دي چې د افریقا د لیدځ برخنه لیبیا ته د شاقه کارونو لپاره تللي. خو لیبیا کې په مجموع کې او په ترابلس کې په خاص ډول جرمونه او غلاګانې دومره زیات شوي دي چې دغه مزدور کار خلک په خپلو پیسو هم ویریږي او غواړي چې د اوبو د لارې یو امن ځای ته ووځي. د ماجرن د بارا د ملګرو ملتو د علي کمشنر رئیس وایي چې د کال 14 د پاس 2000 په اوګدو کې د شمالي افریقانه د اوبو د لارې اروپا ته لونکي 3500 کسان مړ شوي. د بشر د حقوقو موسسې ویره له خودلې چې سګنی کال کې بعد مهاجر کېدونکو مړ شمیر د تیر کال نه هم زیات و سی. دوی په اروپای ټولنې غږ کړی دی چې دغه عمل نور د زغملو وړ نه دی او باید چې یو چاره وشي.
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام د امریکا ژغ آشنا رادیو سواوري دي. اوس په مکرې دی رپورت د ملکی افغانانو د خوندیتوب لپاره افغان حکومت او نورو شکیلو غاړو ته د پالیسیو وړاندې کولو لپاره لومړی هغه عوامل په ګوته کوي چې ملکی وګړي ګواشي او وروسته د همدغو پالیسیو لمخې ورته د حل لارې لټوي. په دې اړه ممتاز بهیر له کابل څخه رپورت را لېږلی دی.
د غړډلې چې نن په کابل کې فعالیت پیل کړوي غړي به د ملکی وګړو د ژوند خوندیتوب لپاره د هغه اومده او غواخونو د لری کولو په اړه حکومت وړوندو ادارو ته پالیسیان وړاندې کړي چې افغانان تری کړيږي. د ملکی افغانانو د خوندیتوب د ډلې یو غړي محمد نبی تدبیر خبريالانو ته وویل د غړډلې به د افغانستان په کچه په بیلا بیلو برخو کې لکه د ټولنې د ځانمنو خلکو د بشري حقوقو خوندیتوب د چاپیریال خې ساتنې د عامه پوهاوی او د کاري ظرفیتونو لوړولو په برخو کې فعالیت وکړي.
د ټول هیواد د او د حقونو د ملاتړ غوښتنه په ځانګړې توګه د ځوانانو بیزای شویو فقیرانو خزو معلولینو مایوبینو د حقوقو غوښتنه د مستند او پر شواهد ولاړ چیډنې او پالیسي لیکلو لارې د افغانستان دولت نړیوال ټولنې او ټول اړوندو ته د دوی غږ رسول د ګروپ لومړیتوبونه څخه دي.
د غړي په افغانستان کې د ملکی افغانانو د ژوند د خوندیتوب لپاره په داسې حال کې هلي ځلې پیل کړې دي چې ملګری ملتونه وایي د تیر زیږدیز کال د دریو میاشتو په پرتله سږ کال د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت وسلوالو مخالفینو ترمنځ په مخامخ جګړه کې عامو خلکو ته زیات تلفات اوښتي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما په راپور کې چې روانه اونۍ کې خپور شو راغلی دي، د روان زیږدیز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت وسلوالو مخالفینو ترمنځ په ځمکنیو نښتو کې نږدې 1300 ملکی وګړي وژل شوي او 315 نور ټپیان شوي دي، چې دغه شمېره د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکی افغانانو د تلفاتو 8% زیاتوالی ښیي. خو په ټولیزه توګه د یوناما دا راپور ښیي چې د 2015 کال په لومړنیو دریو میاشتو کې 655 ملکی افغانان وژل شوي او نږدې 1200 نور ژوبل شوي دي، چې د 2014 کال د همدې مودې په پرتله ورکې 2% کموالی راغلی دی. ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د جګړې لښکېلو غاړو غوښتي چې د عامو خلکو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. د ملکی افغانانو د خوندیتوب ډله هم وایي چې جګړه او ناامني د عام خلکو ژوند ته تر ټولو لوی ګواښ دی او لښکېلو خوا غواړي چې د جګړې پر مهال د ملکی افغانانو د ژوند خوندیتوب په پام کې ونیسي. د دغه ډلې غړی عبدالرحیم خرم وایي په جګړه کې ښکېل غاړې د جګړې اصول باید مراعات کړي او ملکی افغانانو ته زیان ونه رسوي.
ملکی وګړي ګروګان ونیسي تر څو چې مقابل طرف فشار راولي. د دوه شان نه ډره وکړه، د ملکی وګړو خیال دې وساتي، کوشش دې وکړه چې خلکو ته، ماشومانو ته، ښځو ته صدمه ونه رسي. خواهش مده غدي اصول دې ولاړ شي، اصول دې مراعات کړي. جګړې
دغه ډلې په داسې حال کې په افغانستان کې د ملکی افغانانو د خوندیتوب لپاره فعالیت پیل کړی دی چې ملګرو ملتونو وارد مخه په راتلونکو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتو کې ملکی افغانانو ته د لا زیاتې مرګ ژوبلې پر اوښتلو اندېښنه څرګنده کړې ده. د نړیوالو او له بشري حقونو څخه د ملاتړو سازمانونو د اټکلیزو ارقامو له مخې په تیرې یوې لسیزې کې په افغانستان کې تر 1300 زیات ملکی افغانان په جګړه کې وژل شوي او په لسګونو زره نور ژوبل شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو. مهم خبرونه. پاکستان ویلی دی چې د افغانستان سره په دوو سرحدي سیمو کې به سش کال عصري ځمکني سرحدي بندرونه جوړ کړي چې د اموالو او خلکو په انتقال او تګ راتګ کې اسانتیاوي راسي. د پاکستان د تجارت وزیر خرم دستگیر خان په کابل کې د افغانستان د چرواکو سره د زیاتو خبرو څخه وروسته وویل چې دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت او ترانزیت د موافقې په اړه ښه پرمختګ کړی دی. د کندهار په ولایت کې صنعتي پارک د برېښنا د نشتون له کبله وتړل سو. په دې صنعتي پارک کې شاوخوا 200 فابریکو فعالیت کاوه چې د لومړي سره یې د برېښنا د کمښت څخه شکایت کاوه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلی دی چې ایران وروستی ضروري موافقې ته د رسیدو لپاره د نړۍ د شپږو طاقتونو سره په خبرو بوخت دی، نه د امریکا د کانګرس د غړو سره. د عراق د انبار په ایالت کې ځایي اوسیدونکي او چرواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې د حکومت څخه زیاتې سیمې نیولې دي. وسلوالو په محلي وخت پرون سهار تاروزي عملیات کړي او د البو غنیم شارګوټي نیولې دي. یو شپېته کلن پوسته رسوونکی چې د امریکا د متحده ایالاتو د فلوریدا د ایالت د ریسکین اوسیدونکی دی، هغه وخت پولیسو ونیو چې خپله وړه هلیکوپتر یې چې د یوه سړي ځای لري په واشنگټن کې د کپیټل یا د کانګرس د ودانۍ مخې ته په غیر قانوني توګه په ځمکه باندې کښېنوله. اروپایي اتحاد ګوګل په دې غندلې دی چې د انټرنیټ د څارونکو په اړه د خپل اشغالونکي دریځ څخه ناوړه استفاده کوي او ویلي دی چې دغه امریکایي ستره ټکنالوژي د اروپایي اتحاد د 28 ملکونو د بلاک د تجارتي قوانینو څخه سرغړونه کوي. او د اروپا د مرکزي بانک رئیس پرون د چهارشنبې په ورځ ویلي دی چې په دې اړه ښکاره شواهد موجود دي چې د اقتصادي تحرک پروګرام یې د اروپایي اتحاد د 19 هیوادونو چې د یورو سکه پکې چلیږي اقتصاد پیاوړی کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، پرون د چهارشنبه ورځ یعنی د اپریل 15 په امریکا کې د ټکس ډی یا د مالیه ورکولو وروستۍ ورځ وه. په دې ورځ امریکایان د تیر کال د مالیه په اړه حکومت ته حسابونه ورکوي او یا د حکومت څخه خپلې برخې د مالیه پیسې غواړي. دا چې د مالیه ورځ یا ټکس ډی څه تاریخچه لري او دا ورځ امریکایانو ته څومره ارزښت لري، په دې اړه مو د ویرجینیا په ایالت کې د یوه بانک د مدیر ښاغلي شفیق کاکړ سره چې افغان دی مرکه کړې ده.
ټکس د خدای او ټاکلې موده ده، ټاکلې ورځ ده چې ټاکل شوې ده. په دې ورځ باندې باید هر څوک خپل مالیه اول کې یا خپل حکومت سره خپل د عوایدو حساب کتاب وکړي. دا ورځ لکه پخوانه معلومه شوې ده، د 1955 سم کال کې د اپریل 15 ورځ دا هغه وخت نه ټاکل شوې ده. هغې نه پخوا چې لکه ورځ مختلفې وي، په 1903 کال کې دا ورځ د مارچ 15 ورځ وه، په 1914 کال کې البته دا د مارچ اول ورځ وه. اول چې کله په امریکا کې دا ټکس شروع شو، د مالیې ورکول شروع شو، دا په 1961 کال کې دا شروع شوی و، چې هغه وخت کې تقریبا دا د عوایدو د مالیې تقریبا 2% وه، چې څومره به دې پیسې جوړې کړي، څومره تنخواه به دې وه، څومره به ستا عاید د هغه به تا 2% حکومت ته ورکوو. دا د ورو په هر کال کې او په وخت په تېرېدو سره د ضرورتو په ضرورت سره دا بدلېدل او تر اوسه پورې دا اوس تقریبا ډېر فرق راغلی دی او د نن تقریبا د 10% نه نیولې تر 30% پورې دا تقریبا باید خلک ټکس ورکوي. او دا فرق لري د هر چا د عوایدو پورې چې څومره اندازه هغوی عواید لري.
شفیق کاکړ صاحب، دا چې مالیه ورکوي یا د مالیې دپاره دغه اسناد وړاندې کوي، فورمې ډکوي، دې کې خلک څه سووي او دغه پیسې بیرته خلکو ته راځي، دا په کومه طریقه راځي؟
دا خو د هر چا فرق لري. که نه هر څوک فرق لري، تا څومره پیسې جوړې کړي په ټول کال کې او د هغې ته حکومت سره حساب کوي خپل، چې ما دومره پیسې جوړې کړي، دومره مې مصرف کړي دي، دومره مې ټکس ورکړی دی. بیا ګوري حکومت، ګوري ستا حساب لکه ضربو تقسیم هغوی سره کوي چې ما دومره پیسې ورکړي دي. که چېرته تا زیاتې ورکړي، هغه بیا تا ته بیرته حکومت درکوي، او که چېرته کمې دي ورکړي، بیا تا نه بیرته اخلي. یا ستا انکم چې دلته ورته وایي، عواید چې ورته وایي، کلنی عواید چې ورته وایي، دا که چېرته د هغه خپل لیول نه کمي او ستا مصارف دي زیاتې، مثلا کور کې اولادونه دي زیاتې یا د کور خرچه دي زیاته، نو په هغې حساب باندې بیرته حکومت تا سره کومک کوي، څومره هغه ستا انکم او ستا عواید د خپل معاین چې څومره په امریکا کې ټاکل شوی دی د هغې نه کمي، نو بیرته کولی شي ته خپلې پیسې بیرته واخلې، چې حکومت هم تا ته زیاتې پیسې بیرته درکوي. بیا
وطن شفیق کاکړ صاحب، وروستۍ پوښتنه، په نورو ملکونو کې او اروپا درېمه نړۍ کې خصوصا خلک مالیه نه ورکوي، ټکس نه ورکوي، ځان هغه څه ګټلي دي هغه ځان سره ساتي، د حکومت هغه برخه نه ورکوي. دلته امریکا کې کېدای شي څوک مالیه نه ځان پټ کړي او که پټ کړي څه چل کېږي ورسره؟
ولې نه شي کېدای؟ دلته هم خلک، ځینې خلک کوي، خو هغه د حکومت داسې سیستم جوړ کړی دی که چېرته ته مالیه ورنه کړي، نو ته د دې نه زیات تاوان چې حکومت ته رسې خپل ځان ته رسې. هغه په دې معنی چې ته ستا اعتبار په خرابېږي، ته که سبا که چېرته یو څوک بزنس کوي، یو څوک کور اخلي، یو څوک موټر اخلي، یو څوک دلته ژوند کوي، نو باید ټکس ورکړي. که چېرته ورنه کړي، ته هر څه چې کوي دلته په دې مملکت کې ستا ټکس تاریخ ګوري، تا څومره ټکس ورکړی دی، کله دې ورکړی دی، څنګه دې ورکړی دی. که چېرته ورنه کړي او ځان پړتي، اول خو پړېدل ډېر مشکل دی مملکت کې، د ټکس نه ډېر څه سړی ځان پړ کړي، او لکه نورو مملکتونو کې دلته هر څه ښکاره دي، اسم پټول نه شي. او که چېرته بالاخره څوک ووم کړي، نو هغه د خپل ځان ته ډېر زیات تاوان کوي، چون خپل اعتبار خرابېږي. او که چېرته حکومت در باندې پوه شو چې تا ټکس نه دی ورکړی، نو هغې بیا جرمه دومره جرمه ده چې هغوی نه چې په خپله خوښه یې ورکړي، نوخه به یې د هغې جرمې د پاسه به یې نورې جرمې راځي. او دغه چې کوم زر ډالره ورکړي، هغې په ځای بیا تقریبا 8000 ډالره ورکړي هغې د جرمانې سره. نو ټکس نه خلاصېدل ډېره مشکله ده مملکت کې، چون دا پروګرام او سیستم یې داسې جوړ کړی دی چې دا مملکت په ټکس ولاړ دی او دا خلک په مملکت ولاړ دي، نو دواړه د یو بل سره لازم او ملزوم دي، تړلي دي، نو باید ټکس ورکړي. خلاصې دلته ډېره مشکله ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1296 اف ام 101.5.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله باورې چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
واشنگتن ته د عراق د صدر اعظم حیدر علی بادی لومړی سفر نه د مخه د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د وینا په ترڅ کې ویلي په عراق کې د اسل په خلاف جګړه کې پوره پرمختګ شوی دی. د تیر کال د چټک پرمختګ تحرک چې اسل د نینوی په ولایت کې وکړه او موسل ونیو مخه ونیول شول او په ځینو سیمو کې پر شا وتنبول شول. په دې وسیلې سره د اسل هغې غلطي کې سیته تاوان ورسېده چې وای ماتې نه خوري. په دغه مخنیونه کې هغه کوشش مهم و چې صدر اعظم علي بادي وکړ چې په متحده جامع حکومت جوړ کړ چې غواړي د ټولو عراقیانو د هیلو نمایندګي وکړي چې په دې کې سنیان، کردان او شیعگان شامل دي. صدر اعظم علي بادي د عراق نورو مشرانو په لنډه موده کې مهم ګامونه وچت کړل چې د برابرې مالی په ویش کې اثر د ملي بودیجې په برخه کې موافقې ته ورسېدل. د بغداد او اربل ترمن د تیلو په باره کې موافقه وشوله. سنیانې وهڅول چې د اسل په خلاف وسلې راپورته کړي او غواړي د پیشمرګه عسکرو سره همکاري وکړي. د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن ان ویلې د صدر اعظم علي بادي په غوښتنه امریکا د عراقي مشرانو سره مرسته وکړله چې عراقي قواوې د استخدام په وخت کې د سیالۍ له مخې نه په قومي اساس منظمې او سنبال کړي. امریکا په درست عراق کې په څلورو بیلابیلو مرکزونو کې عراقي قواوې هم روزي. امریکایي وسلې عراقي قواو سره مرسته کوي او جوړي په داسې حال کې چې دوی د اسل سره جنګيږي. د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن څرګنده کړه چې د عراقیانو سره مرسته کیږي یوازې د امریکا لخوا نه کیږي. امریکا د څه باندې شپېتو انډیوالانو مشري کوي او کوشش یې دا دی چې اسل نه یوازې په نظامي لحاظ کمزوري کړي بلکې په عمومي ډول یې د پیغامونو مخه ونیسي چې د هغوی له مخې خارجي جنګیالي راجلبوي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف د اگست د میاشتې نه راپه دیخوا د سل ترورستانو په خلاف 3200 هوایي حملې کړې دي چې څه باندې 1350 په عراق او څه باندې 1350 په سوری کې کړې دي. عراقي قواوو شیعه ملیشی او سنی قبایلو د روانې میاشتې په سر کې چې د عراق د حکومت په غوښتنه د امریکا د هوایي حملو په ملاتړ له اسل نه د تکریت خار بیرته ونیو. د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن څرګنده کړه چې عراقي حکومت د اسل په خلاف په خپله جګړه کې له ګاونډي ایران نه مرسته ومنله، مګر دوی ویلې عراقیان نه غواړي چې په سیمه کې د چا ګوډاګي وي. د عراق د ملي غرور، قوت، خپلواکي او ملي حاکمیت ته په کم نظر نه کتل کیږي. ښاغلی بایدن ویلې امریکا هغه څه غواړي چې عراقیان یې غواړي، چې هغه متحد، فدرال او ډیموکراتیک عراق دی. په داسې حال کې چې په خپل اساسي قانون کې راغلی دی چې په دغه هیواد کې قدرت د عراق د ټولو ټولنو ترمنځ شریک دی، نهایي کامیابي یا ناکامي د عراقیانو په لاس کې ده، مګر په داسې حال کې چې دوی چمتو دي او سره یو موټی دي او دغه حکومت او دغه هیواد ژمنه کړې ده چې د دوی په څنګ کې ان ولاړ دي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې www.voanews.com/editorials.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده.
تیر بونیسی چی نیم ساعت روستا بیا هم مستاس بخدمت کیو. اوز دا در اخبروانی همکاران حاضر دی دوی با پلند وقتی تاست دا افغانستان سمی او نری ببارکی تازه معلومات درکی. تاسوز مرسر اوزی.